قدر منو دنکو دا مشال اډیو په بل خبرونه کې کیمو ګل ایاز او زموږ د ټکنیکی همکار اکرام اسکینیار سلامونه ومنه. دا وخت په خبر کې د سحر لس بجې دي. په روانه غړي کې د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ تاسو لپاره دوه اونیزې خبرونه د سولې په لور او رورولي هم در خبرو. په اول د دې سات تازه خبرونه وو. دا خبرونو سرټکی ملالی صفزی وای د سوات ولس امن لپاره ډیره قربانی ورکړي دي. په جلال آباد ښار کې فعالانو د پښتو ژغورنې غورځنګ په ملاتړ کې غونډه کړې او د شام اغوتا ښار څخه یو سلفي سره یاغیان سره له خپل کورنۍ وتلي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د سولې نوبل اجازه ګټونکي ملالی یوسفزی بیګا په اسلام آباد کې د سوات له مشرانو سره په ملاقات کې ویلي دي چې سواتیانو د امن لپاره ډېرې قرباني ورکړې دي. ملالی یوسفزی د سرګندونې په اسلام آباد کې د سوات سیاسي سماجي د جرګې مشرانو لیکوالانو او شاعرانو سره د لیدنې پر مهال کړي. ملالی ویل په سوات کې به تعلیم لپاره هلې ځلې جاري ساتي. د پدې مقدمه ملالی پلار ضیاءالدین یوسفزی هم وینا وکړه. ملالی یوسفزی سباندې 15 کال وروسته له برتانیې څخه په سلو ورځني سفر پاکستان ته ورغلی او هلته د وزیر اعظم ترڅنګ له یو شمېر نور چارواکو او فعالانو سره لیده کاته کړې دي. ملالی پرون سوات ته هم تللی وه او خپل کور کې څه وخت تیر کړی او هلته خپل ملګرو او د سکول استادانو سره هم لیده کاته کړې دي. د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند ځینو غړو پرون په نوخار کې ویلي دوی د سینټ په ټاکنو کې خپل رای نه ده خرڅ کړی. د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړو قربان علي خان، عبید الله، زاهد دورانی او نگینه خان پرون خبرې غونډه کې په وزیر اعلی پرویز خټک تور پورې کړې چې نوموړي خپل امیدوارانو ته د ووټ ورکول لپاره پیسې ورکړي. په دې موقع د صوبایي اسمبلی غړي قربان علي خان ویل
سینٹ
کے لیے تو قربان خان حاضر ہے. دا سینٹ انتخابات پلٹ کے قربان علی خان ہر قسم سوگند پروتوکول تا تیار دے. ولی زدا خبر حکومت چې د تحریک انصاف بریالی شوی سینیټران او اعلی وزیر دی ما سره مخامخ شي او سوگند دی پورته کړي چې هم د خپل ګوند ملګرو ایم پی اے ګانو ته یې سمره سمره پیسې د سینٹ د ووټونو لپاره ورکړي دي. وزیر اعلی دغه تورون پاړه تر اوسه پوری سنې دی ویلي. د سینټ په انتخاباتو کې د تحریک انصاف ګوند په ګډون نورو ګوندونو هم د پیسو په بدل کې د ووټونو خرڅولو تورونه پوری کړي ول او د پاکستان الیکشن کمیشن په دې اړه اس خود نوټس هم اخستی دی. د پاکستان وفاقي حکومت بیګا د اپریل میاشتې لپاره د پېټرول مصنوعاتو په نرخونو کې 2 روپۍ او 2 پیسې کمې کړې دي او دا نرخونه لننه عملي شوي دي. د پاکستان د خزانه وزارت پرون نوټیفیکیشن جاری کړی دی چې تر مخې د پېټرولیم په نرخ کې 2 روپۍ او 2 پیسې او د ډیزل په نرخ کې 2 روپۍ کمیره وستل شوې دي او د خاورو تیلو نرخ یې په ځای ساتلې دي. د پېټرول مصنوعاتو په قیمتونو کې لکه می سره د پېټرولو نوی نرخ 6.3 روپۍ او د ډیزل نرخ 6.9 روپۍ ټاکل شوې دي. د دې مخکې د تیلو او ګیس د نرخونو نظم اداري اوګرا لخوا پېټرولیم وزارت ته لیږل شوې سمري کې د پېټرولو په نرخ کې 5 روپۍ 6.2 پیسو د کمی وړاندې شوې وو. د خبر پختونخوا سوات ازلې په کلام کې د شری ناروغي لکبل څلور ماشومان مړ شوی دي. په سوات کې د مشال رادیو خبريال نن د کلام تحصیل ناظم په حواله ویلي دي چې په مانکیال کې د شری ناروغي خور شوی چې لوبجې څلور ماشومان مړ شوی او دیارلس نزیات متاثر شوی دي. د سیمې صحت محکمې هغه سیمو ته د درملنې لپاره ځانګړي ډلې هم لیږلې دي. د افغانستان په جلال آباد ښار کې پرون د ختیځ سیمې مدني ټولنو فعالانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو ملاتړ کړی او په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د پښتنو د ټول وژنې مخه ونیسي. د مدني ټولنو فعالانو پرون په جلال آباد ښار کې د شیرزی لوبغالي ته ور ټول شوي ول او د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو ملاتړ اعلان یې وکړ. غونډې ته یوې خزینه مدني فعال مقدسی احمدزی ویل
دا چې اوس لامو تر اباسی نه د دې خاورې بچو په ټولیزه توګه د پښتون ژغورنې او سوري په نیت راپاڅېدلې او د روان جبر خلاف یې سنګر نیولی. هر څوک چې د دغه ارمان په مقابل کې خنډ واقع کېږي د دغه ستر ملت دښمن دی.
تر دې مخکې هم په افغانستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ سره ملاتړ لپاره غونډې او لارینو شوي ول. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې پرون په یو چاودنه کې یو تن وژل شوی او درې نور ژوبل دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د جلال آباد ښار په ملنګ جان واټ کې په یو مارکیټ کې د چاودنې له کبله د نجیب الله په نوم یو ډاکټر وژل شوی او یو ماشوم په ګډون یې درې تنه زخمیان کړي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوګرنی مشال اډې ته وویل چې چاودنه ماسخوتن اوه نیمې بجې شاوخوا رامنځته شوې او زیاتوي چې لومړني معلومات ښایي چې چاودونکي توکي د یاد ډاکټر په کلینیک کې ځای پر ځای شوي ول. د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. تاسو د مشال اډېنو خبرونه اورئ. د روس یو فوجي قومندان ویلي د شام له غوطه ښار ختیځې سیمې څخه یو څلوېښت زره زیاتو یاغیانو او د هغوی کورنۍ وتلي دي. په هغه سیمه د شام حکومتي ځواکونو او د دوی ملګرو خپل کنټرول نور پیاوړی کړی دی. د روس میجر جنرال یوري یتینشینکو پرون ویل چې فلیق الرحمن ډلې غړي د شام امنیتي ځواکونو تر څار لاندې نورو سیمو ته لیږدول شوي دي. د غوطه ښار په ختیځ کې د حکومت ضد یاغیان په لږ شمېر کې پاتې دي. د شام حکومتي ځواکونو او روسي چارواکو خبر ورکړی چې د هغه سیمې تر 90% علاقه باندې کنټرول لري. په برتانیې کې د روسي سفارت پرون خپلو وګړو ته خبرداری ورکړ چې برتانیې ته تګ راتګ پر وخت د هغه هیواد د امنیتي او استخباراتي ادارو د مامورینو زیاتې څارنې او ډېرې تالاشۍ په څیر له مسلو سره مخامخ کېدو ته تیار وي. مسکو همداراز پرون له برتانیې وغوښتل چې په روسیه کې له خپلو سفارتکارانو شمېر لږ تر لږه 500 ته راټیټ کړي. د برتانیې او روسیې ترمنځ کړکېچ هغه وخت زیات شو چې برتانیې پر روس تور پورې کړ چې په هغه هیواد کې مش پر روس پخوانی جاسوس باندې حسابي ګیس استعمال کړی دی. خو روس دا تورونه رد کړي دي. او روسي خبر د کرکټ درکو. نن په کراچۍ کې د پاکستان وېست انډیز ترمنځ لومړی شل اوریز لوبه کیږي. دا په تیرو نهه کلونو کې لومړی ځل دی چې په هغه ښار کې بین القوامي لوبه ترسره کیږي. د دې وړاندې د پاکستان سوپر لیګ پایلوه هم په کراچۍ ښار کې د مارچ په 25مه نیټه شوې وه. د پاکستان وېست انډیز ترمنځ به درې شل اوریز لوبه کیږي. دا تر دې مهال د مشال اړې خبرونه. قدر مردون کو تاسو د مشال اړې خبرونه اورئ او خبرونه مو واوریدل. او اوس به په روانه غړي کې تاسو چې کوم رپورټونه دي د هغې ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. ملالا یوسفزای وای سواتیانو د امن لپاره ډیر زیاتې قربانی ورکړې دي. د پاکستان وزیر اعظم بای د عدالتونو احترام کوي خو په انتظامی معاملاتو کې د مداخلت نه کوي. د قانوني چارو پوهان وای په عدالتونو کې یوازې سیاسي مقدمو اوریدنه کیږي.
خلکو ته د عدالتو په ذریعه انصاف ورکړي. دا وخت دوی وي چې اتلس لکه مقدمې په مختلفو عدالتو کې ډېرې سماحت دي، لیکن دوی پر دغه باندې دغه نه کوي.
د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ په همکارۍ کې کوم خندونه موجود دي؟ د سیمیزو چارو په هوای
نو پاکستان رو رو کې دیشي دې ترسته بزي او قدمونه اوچتې چې یو منځ ته مشترک لارې ته لاړ شي، خو دې کې رزست سره خلکو مشتاد.
په جلال آباد کې د مدني ټولنو فعالانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو ملاتړ کړی.
منګه په لروبر کې پښتون وژنه که هر څوک په هر نوم کوي مونږه نور نشو زغملې او په نړیوال باندې کوچ نور دغه ټول وژنه د زمونږ په سیمه کې پاتہ ورسه.
دوه اونیز خبرونه رورولي او د سولې په لور هم در خبرو. د دې ترڅنګ په خبرونه کې نور رپورټونه شننې او تبصره هم لرو. لمشال رډي سره اوسه. قدر مردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې ملال یوسفزئی بیگا ناوخته په اسلام آباد کې ملاقات کړی دی د سواد مشرانو سره او په هغه ملاقات کې ویلي دي چې د سواد ټولو خلکو امن لپاره ډېرې قرباني ورکړې دي او له سختو حالاتو یې زده کړې هم کړې دي. ملال ویلي چې په سیمه کې به تعلیم لپاره هلې ځلې جاري ساتي. په دې ملاقات کې د مشال اړې خبريال هم موجود و چې لږه شیبه وړاندې یې را سره تفصیلات شریک کړي.
ملال یوسفزئی چې کله د سوات نه واپس لاړه نو درې نیمې بجې به اسلام آباد ته او هلته کې چې دنو د سوات هغه مشران چې په هغې کې سیاسي مشرانو، سماجي خلکو، دغه رنګې لیکوالانو، شاعرانو، ادیبانو، او بعض داسې خلک وو چې هغوی هغه حالاتو کې چې کله سوات کې حالات خراب وو او هغوی قربانیانې ورکړې وې هغوی د امن دپاره د سوکالۍ دپاره کارونه کوي یا د هغې رشته دار چې ډېرو پای کې حق رسېدلي وو هغې ټولو خلکو سره لیدل کتل وکړل غونډې ته چې ډېر ملاله وي چې خپله وینا کې لاول دا وویل چې زه خو ډېره زیاته خوشحاله یم چې زما یقین هم نه راځي چې زه بېرته هغه وطن ته را شم کوم ځای کې چې بابا باندې برید شوی او په ماډت شو او زه په بې هوشۍ حالت کې چې د نږدې ځای نه وړدی شو به هغې وویل چې ما سوات ولیدو او سات د ښهسته ده سواتي امن نه د خپل مرګرو سره ویل او شوما او بیا دا وایي چې موږ د یو داسې تجربې نه تیر شو داسې حالات نه تیر شو په کار کې چې موږ د کلو حکومت او موږ چې د امن د پاره د سوکالۍ د پاره هغه چې د هغه تجربې استعمال کوو او داسې قوتونه داسې خلکو چې دنو دا غي چې ویل دا وی بندیز او دا غي چې نه منو کو د دې تعلیم د پرمختګ د پاره خبرې کوي مو کوي د دې خبرو مو کوي چې په سوات کې ټول خلکو هغه چې قرباني نه ورکړي دي هغه چې د ملاله په کې دا حالاتو کار شوی دا او دوی چې دا غي نه یو نمونه دا دوی چې بنا ملالې دي چې هغه په دغه سوات کې هغه سره زیاتې شوې ده ظلم شوی ده قرباني نه ورکړي دي هغه خپل وطن او تل شوی دي هغه چې دغه باوی دغه بریدونه شوی دي د دماکي شوی دي سکولونه چې دا وران کړی شوی دي د په کار دا چې دغه ټول موږ په دغه نه نه ورځ باندې یاد کوو هغه چې دغه ایت د روانې وړاندې له اخر کوته چې د امن لپاره د سوکارۍ لپاره چې دغه ورانګړي توګه باندې یاد د وسره مرسته کوي دا ټول د خیراجی تحسینو
د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبې د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په لسنی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولسنی مو بجو
ټولنا او سخدریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو خبرونه
په یو بجا
حجرا
په دوو بجو
هارون بچا هنری غړي
په دونی مو بجو
د مشال مرکا
په درینی مو بجو
ستونزه او سرکار
په سلورنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پینځو بجو
مشال لري تاسو غوږی قدر منوریدونکو د په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند ځینی ناراضه غړي تور پوری کوي چې د ګوند مشر عمران خان د ګوند عام غړو سره په رابطو کې نه دی. دوی د سنت په ټاکنو کې د خپل رای د خرڅولو الزامونه هم بې بنیاده او سیاسي سازش بولي. پرون یې یوه خبري غونډه کړې ده چې نور تفصیل یې د یوې وړوکې دمې رستو وړاندې کوو. د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړو قربان علي خان، عبید الله زاهد دورانی او نگینه خان تیر مخسخوتن په نوخار کې یوې خبري غونډې ته ویل دوی د سنت په ټاکنو کې خپل رای نه د خرڅه کړي. له نوخاره د یاد ګوند په ټیکټ کامیاب شوی د صوبایي اسمبلی غړي قربان علي خان د خیبر پختونخوا پر وزیر اعلی پرویز خټک او د هغه په نور ملګرو تور پورې کړ چې هغوی په خپله د تحریک انصاف کاندیدانو ته د ووټونو ورکولو لپاره هم خپلو ملګرو ته پیسې ورکړي دي.
سینٹ کے لیے تو قربان خان حاضر ہے، وہ ہر حلف پر آپ کو ہاتھ رکھے گا.
د سینټ د انتخاباتو په لړ کې قربان علي خان هر قسم سوګند پورته کولو ته تیار دی. ولې زه دا خبره کوم چې د تحریک انصاف بریالي شوي سینټران او اعلی وزیر د ما سره مخامخ شي او سوګند پورته کړي چې هم د خپل ګوند ملګرو ایم پی اے ګانو ته یې سمره سمره پیسې د سینټ د ووټونو لپاره ورکړي دي. قربان علي خان زیاته کړه چې هغه د خپل ګوند مشر عمران خان ته منت کوي چې د پرویز خټک او د هغه په ټاکلي کابینه دي د اعتبار کولو څخه ډډه وکړي، ځکه چې د خلکو عمران خان له دوکه ورکړي ده او د تحریک انصاف د بدون راوستو په منشور یې عمل نه دی کړی. د مردان سره تعلق لرونکي د تحریک انصاف یو بل د صوبایي اسمبلی غړي محمد زاهد دورانی خبري غونډې ده د وینا پر مهال ویل چې هغه د تیرو شلو کلونو په تحریک انصاف کې دی او هیڅکله یې د خپل ګوند د منشور خلاف سکار نه دی کړی او د سینټ په موجوده ټاکنو کې هم د خپل ګوند کاندید ته ووټ ورکړی دی. زه د 1999 نه د تحریک انصاف سره یم او په 1999 کې د هغوی ګوند د هغه په حلقه کې لطیف الرحمن له ټیکټ ورکړی وو او ما د خپل حمایت کړی وو. د شلو کلونو د ملګرتیا بدله د الزاماتو په شکل کې راښکاره شوه او الزامات هم داسې دي چې موږ خپل کارکونانو ته نشو مخامخ کېدلی. زه په دې خبره قسم خورم چې ما د خپل ګوند خلاف ووټ نه دی اچولی. یاد دی وی چې سو نه وړاندې د سنټ په انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا د اسمبلی نه په سنټ کې د اسمبلی د غړو په حساب دو سیټونه کم ترلاسه کړي وو او د تحریک انصاف په ځای هغه دو سیټونه پاکستان پیپلز ګوند ترلاسه کړي وو او د سنټ د انتخاباتو د دغه پایل وروسته په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف د پرویز خټک ډلې د تحریک انصاف په ناراضه غړو تور پورې کړي وو چې هم دوی خپل وټونه نورو ګوندونو ته ورکړي دي. دا دی هم یادوي چې د پاکستان په نورو صوبایي اسمبلیو کې هم د سنټ په انتخاباتو کې د وټونو د خرڅولو تورونه لګول شوي وو. مشاله لري تاسو غوږی قدر مندونکو د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي د عدالتونو احترام کوي خو هغوی دی هم په انتظامی معاملاتو کې مداخلت نه کوي او دا چې د سیاستوالانو اعتصاب بعد انتخاباتو پر مهال ولس کوي. لدې وړاندې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم په وار وار تور لګولې چې د پرځت سپریم کورټ سیاسي فیصله کړې ده او دا فیصله دوی نه مني. د قانوني چارو پوهان د عدلي او انتظامی یعنی حکومت ترمنځ کړکېچ ته څنګه ګوري په دې اړه نور تفصیل د منور شاه په رپورټ کې ورو.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وای د سیاست فیصلې په عدالتونو کې نه بلکې د انتخاباتو په وخت د رایو په مرکزونو کې کیږي. نوموړي 13 ورځ د پنجاب په ډیر غازی خان کې وی دستوري ته د وینا پر مهال وویل چې د عدالتونو احترام کوي خو سیاستوالان چې کومه فیصله وکړي د هغه جزاء او سزا ورته ولس په انتخاباتو کې ورکوي. په دې اړه د قانوني چارو پوه قاضي انور وویل عدلیه په جمهوریت نظام کې یو مقدس آئیډي کردار لري نو په کار دا چې له هغه بهر ونوځي. نوموړي زیاته کړه
سیا خبر داګه دا چې جمهوریت نظام دی ماګه کې سیاستدان اعتصاب چې ده داګه ووټران کوي هغه پبلک کوي دی واقعي سزي او داغي د دې ټول کارنامه وګوري کته باندې منتخب کو داري په اعتماد ده منتخب نه کو نه اعتماد ده دا په دنیا کې دا باقی دا ده چې آئین کوم حدود متعین کړی دي دا ادارې ناګه کې دا خبر اوس نن ډېر صفا کیږي چې عدلي حدود دا نه دي چې هغه انتظامی کارو یا د انتظامی ادارې کې مداخلت وکړي.
خو د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن پخوانی مشر ایڈوکیټ منیر احمد کاکړ وای په عدالتونو کې دا مهال په لکونو کې سونه پراته دي چې اوریدنو او فیصلو ته اړتیا لري.
خلکو ته دا په عدالتو په ذریعه انصاف ورکړي. دا وخت دوی وی چې اتلس لکه مقدمه په مختلفو عدالتو کې تیرې سماحت دي لیکن دوی پر دغه باندې دغه نه کې زه به تاسو یو کوچنی مثال په ځای حواله درکوم چې سپریم کورټ په بلوچستان کې دو کال بعد یو کال بعد راځي نن دلته په کلو کلو باندې د خلکو کیسونه پراسي نو دوی هغه کیسو باندې چې دا د دوی ذمہداري جوړیږي چې دوی دراولې پر هر علاقه کې په خپل لږ او هر صبح کې خپل بینچونه چې دی په ریګولر بیسز باندې وچلي نو دوی په دانو روغتیاسي کیسونه چې دی په کې د عدلیه ساکم خرابېږي او د ججانو هو ساکم خرابېږي او د خلکو د کم غریبانو خلکو د بنیادی د انصاف ته قاضي شې هغه متاثر کېږي.
بلخوا د قانوني او آئینی چارو پوهان په دې متفق دي چې که حکومت انتظامی نیمګړتیاوي لري نو د آئین تر مخه عدلیه د حکومت نه وضاحت غوښتل شي او ضروری احکامات ورکول شي او په کار ده چې ټول آئینی ادارې د یو بل احترام وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لري تاسو غواګي کډم درنګو پاکستان وای ک سهم له امریکا سره یې د اعلی چارواکو د تګ را تګ لړۍ دوام لري او پکې مثبت خبري کیږي خو د همکارۍ په اړه لا هم دواړه خواوی مشترکه نکاتو ته نه دي رسیدلي. دا چې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنس په ترنګلو اړیکو کې اډیکی ولې ترنګلی شوی دی او په دې کې کوم خندان موجود دی او د دې لری کول لپاره دواړو خواو ته کوم ګامونه پورته کول پکار دي پر دې موضوع ازمن همکار منور شاه له سیډونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ جوړ کړی دی.
پاکستان وایي له امریکا سره یې په دواړخیزو د افغانستان او سیمې په اړه همکاریو خبرې اترې روانې دي خو لا هم پکې په مشترکو نکاتو نه دي سلا شوی. د خالی پورز لمشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د بهرنو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل اویل د هیواد ته د منځنۍ او جنوبی ایشیا لپاره د امریکا مرستیالي وزیر ایلس ویلز ورسته سفر ګټور وو خو پکې دواړه خواوې په ګډ لای حمل متفق شوې نه دي. نو موړي زیاته کړه
ډېری مثبت خبرې اترې شوې دي. د جنوبي آسیا لپاره ستراتیژي اعلان راهیسې چې شاوخوا اته میاشتې شوې دي له دې ځایه هم په تسلسل سره پلاوي امریکا ته تللی وو. د بهرنیو چارو سکرتره د بهرنیو چارو وزیر او وزیر اعظم هم د امریکا سفرونه کړي وو. له هغه ځایه ایلس ویلز، جیم میټیس، الیزا کرټس اسلام آباد ته راغلي وو. د شریکو ګټو په ټولو موضوعاتو ګټورې خبرې شوې دي. کوشش روان دي چې یوه شریکه لار را پیدا کړو. هغه تر اوسه پورې نه ده ترلاسه شوې، خو دا خبرې ترې هم د دې لپاره دي چې هغه شریکه لار پیدا کړل شو.
په دې اړه پخوانی سفارتکار او څېړونکی رستم شاه مومند وای، د امریکا او پاکستان کړکیچ د افغانستان په سر دی چې په اړه یې واشنگټن او اسلام آباد خپلې اندېښنې لري او سپیناوالی یې نه کیږي. نوموړي وویل
یو خدا خبره ده چې په افغانستان کې حالات نور کړکیچن شوي دي او هلته بریدونه زیات شوي دي او تلفات هم زیات شوي دي او امریکا بیا دا ګڼي کېږي چې دا کسان چې کوم دلته بریدونه کوي او دا کوي دوی جوړ دلته پاکستان کې ساډې دي. بل خبره دا ده چې پاکستان دا ګڼي چې د امریکې د موجودګۍ نه پیدا غیستلی شي او د هند اساس رسوخ چې کوم دی دا زیاتېږي. هغې دا ګڼي چې دا ګڼي د پاکستان په ګټه نه دی.
بلخوا د پېښور پوهنتون د سیمایزو زده کړو د څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وای، د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا تیر کال د جنوبي ایشیا او افغانستان په اړه ستراتیژي اعلانېدو وروسته پاکستان په هیواد کې د یو شمېر سخت دریځو ډلو پر ضد ګامونه پورته کړي، ځکه چې د تراګرۍ په اړه د پاکستان نږدې دوست هیواد چین هم له پاکستانه د وسلوالو ډلو پر ضد د اقداماتو غوښتنه کوي.
پاکستان کې عام عوام هم دې خبرو نه تنګ دي. دلته یو لوی دهشتګردي تراګي د لاسه خلکو ډېر لوی توازن نه کړی دي. زه په زه ډاکې دي، زه په زه چې ده فوج پولیس کاری ملټرایزیشن شوی دی، نو دوی ټول خپل اسراف دي. نو پاکستان رو رو کې دې شي دې طرف ته بزي او قدمونه اوچته چې یو منځ مشترک لارې ته لاړ شي، خو دې کې رزستنس والا خلک هم شته، داسې کسان هم شته پاکستان کې او هغه ډېر باثره دي.
ډاکټر سرفراز خان زیاتوي په کار دا چې اسلام آباد او واشنگټن د یو بل اندېښنې ختم کړي، نو بیا به د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد رامنځته کیږي او صادقانه همکاري به سیوا کیږي چې افغانستان، پاکستان او سیمې ته به یې ګټه رسي.
مشال لري تاسو غوګي منه ورشو چې تاسو رپورټ نه کوم کده مدونکو د افغانستان ختیځ سیمه د غنډو مدني ټولونو په سلګونو استادو د یوې غونډې په ترڅ کې د پښتون ژغورني غورځنګ د حق غوښتنې د ملاتړ ترڅنګ په نړیواله ټولنه غږ وکړ چې په لرو بر کې د پښتونونو د ټول وژنې مخه ونیسي. نورحال جلال آباد د مشال لري خبريال په رپورټ کې راکوي.
دغه مدنی فعالان چشمیری سلګونو تنو ته رسید. د شنبه پورس په جلال آباد ښار کې شیرزی لوبغالی ته ورټول شوی ول او د پښتون ژغورني غورځنګ د ملاتړ ترڅنګ په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې په افغانستان او پاکستان کې د پښتنو د ټول وژنې مخه ونیسي. د دغه غونډې یو تن ترتیب کوونکی راحت ګل زیرمل مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
کوزه پښتونخوا کې ځوانان را پاتېدل دي او د پښتون ژغورني کوم د روان موومېنټ شروع کړی دی. د ختیځ سیمې ځوانان دغه لرنۍ پښتنو دغه موومېنټ ملاتړ کوي. موږ په لروبر کې پښتون وژنه که هر څوک په هر نوم کوي موږ یې نور نشو زغملی او په نړیوال باندې کو چې نور دغه ټول وژنه د زمونږ په سیمه کې پاتې ورسي.
په ننګرهار کې د کونړ میشتو شورا مرستیال محمد انور سلطانی په ځوانانو غږ وکړ چې په لر او بر افغان خاوره د تپل شوی جنگ پر وړاندې د مبارزې میدان ته راوځي. مدنی فعال شریف الله نصری وویل رواني او تپل شوی جګړې د پښتنو ډیر ارزښتونه له خاورو سره خاورې کړل.
اجره می خوندې نه ده، مسجد می خوندې نه ده، پرلط می خوندې نه ده، جرګه می خوندې نه ده، کوم ملي پروګرام ده چې زه پکې خوندې ځالته د ډار احساسونه کوم.
په دغه غونډه کې یو شمیر خزینه مدني فعالانو هم برخه اخیستې وه. مقدسی احمدزی وویل چې ارغه څوک چې د پښتون ژغورني غورځنګ مخالفت کوي د پښتون ولس دښمن دی.
دا چې اوس لامو تر اباسی نه د دې خاورې بچو په ټولیزه توګه د پښتون ژغورنې او سوري په نیت راپاڅېدلی او د روان جبر خلاف یې سنګر نیولی. هر څوک چې د دغه ارمان په مقابل کې خنډ واقع کېږي د دغه ستر ملت دښمن دی.
د غونډې په پای کې په اتو مادو کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې په یوه ماده کې یې راغلي وو چې له ملګرو ملتونو په کلکه غوښتنه کوو چې په لر او بر افغان خاوره د نیابتي جګړه تحریم او د سیمې پر هیوادونو د فشار راوړي چې دغه جګړه بند کړي.
د مشال تر څنګ اوسه د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو
مشال رو ته تاسې غوږی کدمه دونکو په برتانیې کې د روسي سفارت خپل وګړو ته خبرداری ورکړی چې برتانیا ته د سفر پر وخت ښایي له ځینو ستونزمن مسلو سره مخامخ شي. پر دې موضوع د فرشته جلازی دا رپورټ.
په برتانیې کې د روسیې سفارت پرون خپلو وګړو ته خبرداری ورکړ چې برتانیې ته د تګ راتګ په وخت کې د هغه هیواد د امنیتي او استخباراتي ادارو د کارکوونکو د زیاتې پاملرنې او څارنې او اضافي تلاشۍ په څیر له ځینې مسئلو سره مخامخ کېدو ته تیار وي. په لندن کې د روسیې له سفارته په بیان کې چې پرون خپور سوی روسانو ته ویل سوي چې ممکن بریتانیا ته د تګ راتګ په وخت کې هغوی ودرول شي او دا امکان هم شته چې د څیړنو په پلمه ونیول شي، پوښتنې ورڅخه وسي او تلاشي سي. د روسیې حکومت پرون له بریتانیا غوښتنه وکړه چې په روسیه کې خپل لږ تر لږه 50 ډیپلوماتان کم کړي. د روسیې او بریتانیا ترمنځ سیاسي کړکیچ تر هغه وروسته لا زیات شو چې بریتانیا او یو شمېر غربي هیوادونو پر روسیه تور پورې کړ چې په بریتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا په مسمومولو کې لاس لري. د امریکا متحده ایالاتو او یو شمېر اروپایي هیوادونو له بریتانیا سره د ملاتړ په ډول زیات شمېر روسي ډیپلوماتان له خپلې خاورې وایستل. پخوانی روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور د مارچ په 14 نیټه د بریتانیا په سالسبری ښار کې بیهوش وموندل شول. بریتانیا وایي چې هغوی په داسې زهرجنو موادو مسموم شوي وو چې عصبي سیستم فلجوي او د روسیې حکومت په دې کې لاس درلود. خو د روسیې له لوري دا تورونه رد شوي دي. شپږشپېته کلن سرګی سکریپال د روسیې د پوځي استخباراتو پخوانی مامور دی چې یو مهال په اروپا کې د روسیې د جاسوسانو په اړه د معلوماتو د خپرولو په جرم په مسکو کې زندانی وو او په 2010 میلادي کال کې بریتانیا ته ولاړ.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. مشال لوته تاسو غوږی کډمر دونکو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د شام د بیا رغونې لپاره 200 میلیون ډالرو مرسته ځنډولې ده. نو موري په دې رستوي کې ځینې نوي نور اشاره هم ورکړي چې له شام نه وتل غواړي. په شام کې 2000 امریکایي ځواکونه د اسلامي دولت وسله وال ډلې پر ضد جنگ لپاره د نړیوال ځواکونو مرسته کوي. په دې اړه د مشال اړیو د خبر مرکزی سانګ رپورټ درته منور شاه وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر دفتر وایټ هاوس د دغه هیواد دفاع وزارت ته هدایت ورکړي چې د شام د بیا رغونې لپاره مختص شوی 200 میلیون ډالر دی ایثار کړي. دا خبره ورسپانې وال سټریټ جرنال د جمعې په ورځ په یو رپورت کې کړې ده. دغه رپورت له هغه یو ورځ وروسته خپور شوی چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ خپل یو وینا کې اعلان کړه چې هیواد به یې ډېر زر له شامه وځي. د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی لیکي دغه یو بل اشاره و چې پکې ولسمشر ټرمپ د شام له قضیه وتل غواړي. امریکایي چارواکو ای ایف پی ته ویلي چې د ولسمشر ټرمپ په وینا کې د شام یادونه تشه خبره نه ده، بلکې نوموړی له سو هفتو راهیسې د شام په ختیځه برخه کې د ثبات لپاره د امریکا د منځمهاله یا اوږدمهاله ژمنتیا مخالفت کوي. د وال سټریټ جرنال د یاد رپورټ تر مخه ولسمشر ټرمپ په شام کې د خپل لګښت بندولو سوچ له هغه وروسته وکړ چې په یو خبری رپورټ کې وکتل امریکا د شام بیا رغونې لپاره مالی مرستې په داسې حال کې کوي چې دا هیواد وکلنې کورنۍ جګړې ویجاړ کړې ده. د شام په ختیځه برخه کې موجود د امریکا 2000 پوځیان د هغه نړیوالو ځواکونو برخه ده چې اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش ته مات ورکول غواړي. یا د وسلواله ډلې له دې مخکې په شام او عراق کې یو شمېر سیمې قبضه کړې وي. ولسمشر ټرمپ د زیارت په ورځ د امریکا په اوهایو ریاست کې وی غونډه ته وویل چې په شام کې د داعش پر ضد جنگ په ختمېدو دی، همدغه شان په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو موجودګي هم ختمول غواړي. نو موري زیاته کړه چې اوس د نور خلک هم له شام سره مرسته وکړي. که څه هم ولسمشر ټرمپ د نورو خلکو وضاحت ونه کړ، خو د ایران او روس ځواکونه په شام کې د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو ملاتړ کوي.
د ولسمشر ترامپ د شام نه د وتلو خبره د امریکا د پخوانی وزیر خارجه ریکس ټیلرسن له هغو سرګندونو سره په ټکر کې ده چې پکې نوموړي په جنوري کې ویلي وو امریکایي ځواکونه به په شام کې د دې لپاره موجود وي چې داعش او القاعده بیا د هیواد کې جرړې خورې نه کړي او دا راز ایران هم د شام د ناارامۍ نه ګټه پورته نه کړي. خو ای ایف پی لیکي چې ټیلرسن لری کړل شوی دی او ولسمشر ترامپ د خارجه تګلارو په اړه زیاتره اعلانات له خپلو سلاکارانو او ډیپلوماټانو سره د مشورې بغیر کوي. نوموړي د زیارت په ورځ دا هم وویل چې په منځني ختیځ کې امریکا $10 کروب ولګول خو په بدل کې یې هیواد ته هیڅ ګټه ونه شوه. ولسمشر ترامپ زیاته کړه چې اوس به په خپل هیواد کې د روزګارونو زیاتولو او بنیادي ډانچې د ودې لپاره لګښتونو ته توجه ورکوي.
مشال اړې ته تاسو غوږی قدر مردونکو بخښه به دي د سحر لسنی بجې د خبرونو لنډیز بابا د سولې نوبل جایزه ګټونکي ملالي سوزی بیګا په اسلام آباد کې د سوات له مشرانو سره په ملاقات کې ویلي دي چې سواتیانو د امن لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي. ملالي سوزی د سرګردونې په اسلام آباد کې د سوات سیاسي سماجي د جګړې مشرانو لیکوالانو او شاعرانو سره د لیدنې پر مهال کړي. ملالي ویل چې په سوات کې به تعلیم لپاره هلې ځلې جاري ساتي. د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د واکمن طریقې انصاف ګوند ځینو غړو پرون په نخوار کې ویلي دوی د سنټ په ټاکنو کې خپله رای نه ده خرڅه کړې. د وزن طریقې انصاف د صوبایي غړو قربان علي خان، عبید الله، زاهد دورانی او نگینه خان په دې خبري غونډه کې په وزیر اعلی پرویز خټک تور پورې کړې چې نوموړي خپل امیدواران ته د ووټ ورکولو لپاره پیسې ورکړې. وزیر اعلی پرویز خټک په دې اړه سنجیده دي. د پاکستان وفاقي کابینه بخنه وړم پاکستان وفاقي حکومت بیګا د اپریل د میاشتې لپاره د پېټرول مصنوعاتو په نرخونو کې 2 روپۍ و پیسې کمې کړې دي او دا نرخونه لننه عملي شوې دي. د خیبر پښتونخوا سوات ازلې په کلام کې د شری ناروغۍ له کبله 4 ماشومان مړ دي. د افغانستان په جلال آباد کې پرون مدني فعالانو د پښتون ژغورنې غورځنګ سره د ملاتړ په اړه یو غونډه هم کړې ده. دا ونسر په ګهار ولایت کې پرون په یو 14 نکی او تن وړل شوې او درې نور شو بل دي. د روسي فوجي کمانډان ویلي چې د شام له غوته خار ختیځ سیمې څخه یو سلویخ زر نه زیات یاغیانو او د هغوی کورنۍ وتلې دي. او په برتانیې کې د روسي سفارت خپل وګړو ته یو خبرداري ورکړې ده چې هلته دي ویښ بیدار وشي. او نن په کراچۍ کې د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ لومړی شل اوریز لوبه کیږي. لژمنی سرسم درنو رودونکو وسوار را رسیدلې ده د رورولې او نيزي خبرونه د خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زمونږ همکار بوريوال کاکل جوړوي. د نن رورولې خبرونه چې د هغه په سویډن کې جوړه شوې ده راځي چې په ګډه سره دې پروګرام ته وښو.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. د مشال رادیو په اونیز خبرونه ورورولي کې مو زه بوريوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په سویډن کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصله ده، ځايي خلک ورته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلن کیږي او کنه. هلته په تیر کړو کلونو کې یا شی او بدی خاطرې څه دي او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو سره د خپل وطن حالات څنګه ارزوي. د دې اونۍ په خبرونه پیل کو. سویډن په شمالي اروپا کې پروت داسي هیوا دی چې د رګبي له پلوه د اروپا یو لوی هیوادونه دی، خو یوازې له دوو هیوادونو سره پولې لري. په لویدیځ کې له ناروې او په شمال ختیځ کې له فنلند سره لګیدلې ده. دا هیواد له پاتې نورو خواو له ګولف اف بوتانیا، بالټیک او شمالي بحرې سره ساحلونه لري. د سویډن پلازمینا سټاکولم نومیږي او تر هغه وروسته یې په لوی ښارونو کې ګوتنبرګ، مالمو او داسې نور دي. د ورلد میټرز نومي ادارې د معلوماتو لمخې د سویډن آبادی دا وخت څه کم 10 میلیونه ته رسیږي. د پیو سیډنیز مرکز معلومات ښیي چې په سویډن کې د نړۍ د زیاتره لوی مذهبونو پلویان ژوند کوي، خو تر ټولو زیات شمیر پکې د عیسویانو دی چې د هیواد د ټولې آبادی 85% جوړوي. پا په سویډن کې مسلمانان د هیواد څخه کم 10 میلیون آبادی تقریبا 15% جوړیږي. په سویډن کې پامیشت مسلمانانو کې پښتانه افغانان هم په لوی شمیر آباد دي. د دوی لوی برخه په مرکز ستاکولم، ګوتنبرګ او مالمو کې ژوند کوي، کوم چې د دې هیواد تر ټولو لوی ښارونه دي. په نړۍ او په ځانګړې توګه په غیر اسلامي هیوادونو کې پر اسلامي مرکزونو نظر لرونکي اداره سلاتومیټیک د معلوماتو له مخې په سویډن کې 4 لوی مشهور او ثبت شوي اسلامي مرکزونه دي چې په مجموعي توګه په زرګونه کسان د عبادت لپاره ورځي. په سویډن کې د یو شمیر اروپایي هیوادونو پرتله پښتانه افغانان ډیر آباد دي. حسین دیندار هم له دوی څخه یو دی او له تیرو 10 کالو راهیسې په دې هیواد کې نه یوازې ژوند کوي، بلکې هلته د یو اسلامي ټولنې استازیتوب هم کوي. دوی هلته د مذهبي ازادۍ په اړه وایي:
سویډن کې له نیکه مرغه مسلمانان عام او تام ازادي لري. هیڅ نوع قیدتونه نشته، هیڅ نوع ممانعتونه نشته. د ټول ادیانو خلک چې دي د خپل ادیانو ازادي لري، البته د قانون په چوکاټ کې، یعنی قانون ورته هیڅ نوع موانع نه ده وضع کړی. خدا چې بعض مواردو کې موږ په جره سره د مسجد په طریقه د اذان اجازه نه لرو، هغه په دې معنا چې د دې ټولنه ده اسلامي ټولنه نه ده او داخل د مسجد کې لاسپیکرو د اذان اجازه لرو. یو دغه یوازې یوه موانع ده چې مسجدونه په جره حق نه لري، او بعض مسجدونه دي چې هغوی دا تقاضا کړې وه او دغه اجازه یې ترلاسه کړې.
دوی وایي کله هم داسې نه دي سوي چې یو سویډنی دی د دوی په وړاندې او یا د معلوماتو له مخې د کومبل مسلمان په وړاندې د هغه دین او کلتور ته سپکاوی کړی.
قانون دلته د مدني قانون ډېر ته حاکم ده او قدرت کې ده. که څوک زړه کې څه ولري په ظاهره درته نشي ښکاره کولی، ځکه د مدني قانون ویره ورسره وي. د پولیس ته چې هغه معرفي کي، هغه نه پوښتنه کېږي، هغه نه تحقیق کېږي. نو هېڅکله هم داسې نه دي سوي چې په مستقیم شکل سره چې زه په حساب د مادي دین یا د مادي ګیرې یا د مادي خپله شخصیت د مذهبي شخصیت سپکاوی سوي. البته د ما دا یوازې ما نه دی، ټولو مسلمانانو. او دا چې غیر مستقیم څوک درته مشکلات جوړوي او ته پرې کوم ثبوت نه لرې، هغه طبعا ډېر پېښ شوي دي، شخصا ماته هم پېښ شوي.
حسین دیندار وایي تر ټولو لویه خوشحالي په مالمو کې د لوی جماعت جوړېدو چې په وړاندې هیڅ بندیز نه و.
موږ د دې ضرورت نه لرو او د دې لیوال هم نه یو چې د چانه په حساب داسې د یوه خبره واورو. موږ خپله دلته د مختلفو وطنو مهاجر یو، د فلسطین، د سومالیا، د عراق، د سوریې، د زړې یوګوسلاویا، خپل منګ افغانان. دا یو منګ یو اسلامي ټولنه درو چې زه خپل د افغانانو د ټولنې نمائندګي کوم. نو زه په خپل د استازیتوب د افغانانو چې زه کله هلته کینم، دا نور ورونو سره منګ داسې یو د خوشحالۍ فضا لرو، د یو اتحاد فضا لرو په خپل منځ کې، چې د استان د نور خلکو د سوړو غټو خبرو ته کوم ارزښم نه ورکو.
په دې جماعت کې امامت کوونکی کاری تاج محمد په سویډن کې د مذهبي ازادۍ په اړه راتول چې کڅ هم سویډن غیر مسلم هیواد دی، خو بیا هم پکې ورته پراخه مذهبي ازادي ورکړل شوې ده.
ازادي خو تر حد نه تر ډیر حد پورې شته، الحمدلله. د اسلامي د لحاظ ډیره ښه جامعه ده. لس کاله مو کې اتحادیه هم الحمدلله لرو، جماعتونه هم شته، موش پر اړه لري، ټول افغانانو پر اړه لري چې څومره دوی کولای شي.
کاری تاج محمد ویل هلته یا مذهب ته دومره احترام کیږي چې که دوی خپل اولادونو ته د مذهبي زده کړو ورکول وغواړي، نو د حکومت لخوا ورسره مرسته کیږي.
دغه دلته چې کوم خاص کر حکومت د دغه طرفه موږ ته ډیره ازادي ده، بلکې تر ده حد پورې هم ده که موږ وړو بچیانو ته خپل اولادو ته درسونه شروع کړو، دوی موږ سره کومک کوي، باوجود چې موږ قرآن ور وښیو، اسلامي شیان ور وښیو، اقتصادي کومک هم دوی کوي. نو الحمدلله ازادي بخي ډیره ده، د فکری د لحاظه، د نظر د لحاظه، اسلامیت وي که انسانیت وي که نور شیانو په نظر وي، الحمدلله ازادي ډیره ده.
لانه موړي مې پوښتل چې آیا کله د مذهب پر اساس ورسره توپیری چلن سوی او کنه، نو هغه وویل
نه نه داس شي نظر ته نه درغله نه داس شي سره مخ مخ شو یو یو د افراد او اشخاص بعض وخت کې داس کورونا وشي مشخص ترته الحمدلله داس خاص کر داس هیڅ نه دي شي چې مشت ازره د لوی د اسلام د لحاظ دی یا مثال د اخلاق د لحاظ دی نه الحمدلله داس ورته سره نه مخ مخ شو
کاری تاج محمد وای لکه څنګه چې د سویډنیانو چلن مهم دی همدا سیدی ته هم قتل پکار دی چې زموج یعنی هلته د میشتو مسلمانانو سلوک څنګه دی
خبره دغه ځای کې دی عام ټولونه ټولونه دی ټولونه جوړیږي زایم یو ځای نه راغلی یم بلده دی یو ځای نه راغلی دی بلده خو په دا جامعه کې و زندگی کوو دا جامعه دومره ښه دی که درته ووایم چې جامعه یې موږ په لاس کې دی دغه یې موږ په لاس کې دی دغه شی دغه اوس ما پورې اړه لري چې زه په جامعه کې زه جامعه ته څه شی کوم بعضې وخت ډېر وخت نظریات دغسې وي چې د جامعه نه ډېر وخت ګیله کړو حالانکه که ساده فکر وکړو زه هم د جامعه یو فرد یم ته هم د جامعه یو فرد یې بل هم د جامعه یو فرد دی د غیر مسلمانه چې دی په کومه جامعه کې چې موږ اوسېږو ډېر امکانات شته الحمدلله نظریات د اسلام په باره کې بیخي ډېر څه دي اخلاقیاتو په باره کې الحمدلله ډېر څه دي نو اوس موږ دی موږ څه کوو د موږ پورې اړه اوس لري
ولایت خان هم یو پښتون ځوان دی چې له تیرو شاوخوا 12 کالو راهیسې په سویډن کې ژوند کوي دی د خپلې تجربې پر اساس په دې هیواد کې مذهبي ازادي داسې ارزوي
سویډن کې مذهبي ازادي تاسو وایم د ډېر اسلامي ملکونو نه باندې دلته ډېرې په دې حساب چې په هر کوڅه کې په هر ځای کې جماعت شته خلک کولی شي جماعت ته لاړ شي ځای کې راونی شي او ته بیا د جماعت عمر کې جماعت جوړ کړي لمونځونه کولی شي عبادتونه کولی شي په ستره کې د اختر لمونځونه په عمومي پارکونو کې یعنی ځایونه ورته نیسي په عمومي پارکونو کې چې په سلهاو خلک راځي هغه ادا کولی شي او هر رقم مذهبي ازادي چې دلته وغواړي هغه شته
ولایت خان وای کله هم د مذهب پر اساس داسې څه نه دی ورسره سوي چې پر د بد لګیدلې وي
تر اوسه پر خلک نظر سم مخامخ او فکر نکم نور د څوک سره مخامخ شي په کارا ډول نور زند سه پیخي کېدی شي چې مسلمانانو یا ماجرو چرغل دلته داس کار نه کړی وي چې هغه د دوی د قانون خلاف یا د څه شي وي خلک په ځکه تکړه ورته پیدا شي وي هغه اساس هم دغه چې د ماجر چرغل دي مثلا غلا کې کېلی یا په قتل کې کېل شي یا داس کار نه کړی چې د دوی قانوني نقص کړی خامخا خو براله چا سره د تروسه پر نظر شاید یې مونه مثلا خپل شي او نه اوریدل دي چې د مذهب د نگاه نه چا سره توپیر چلان شوی دی یکی
نموړي ویل چې بدی خاطرې نه لري خو خوږی خاطرې خورا ډېرې دي چې یو پکې داسې بیانوي
دلته د ژمي موسم کې دلمنځونه ډیر کم وخت پر لري مثلا درې وخت دلمنځونه چې دي د ماسپخین مازدیګر او مخام د ټول په 2 ساعتونو کې کې درې ساعتونو کې د دولس نن یو لیتر درې نیم وجو پر د درې وړ دلمنځونه ان پیوز وخت تقریبا راځي نو کله کله مخام منځ ته سړی جمعه تر رسیدګی نشي کوي نو مخفله د شوې دي چې په شوب سنټر کې چې د خلک سودا کې کنه د ځای کې ما ځان پر دلمنځونه پر ځای انتخاب کړی دلته راځل منځ وکړه نو ما چې کله منځ ولا باندې ولاړی ما ډیر کسان غلی چې غواړي مخ مخ تیر شي چې زیل دلای په منځ باندې ولاړی بیر تلاره چپ کړی دی ما ته شاتیر شي ویلي پوښي ویلي چې دا عبادت باندې اخته دی کې دی چې دوی تر مخ تیر شمه غي نو دا ما ته ډیر جالب و کې دی په افغانستان کې یا پاکستان کې یا په نورو اسلامي ملکونو کې کسان د تا دل منځ تر مخ تیر شي خو دوی دا درناوی وک او په څنګ تیر شو
ګل امیر 15 کال وړاندې سویډن ته راغله او هلته ژوند او کار کوي له د میو پښتل چې خپل مذهبي مراسم څنګه تر سره کوي نو د ویل
نو څنګه چې په وطن کې کیږي هغه سي دلته مو سو الحمدلله دلته موږ مسجدونه لرو یو نه زیات اندازه مسجدونه لرو او یو رقم لوکال ورته وي دلته موږ وطن کې نه خاني رقم یو زین لرو هغه ته جندوالان کینو کله چې غټ پته یې هغه په مسجد کې کو وطن کې څه مو پات شو هغه چې کور یې کور ته ورته هغه کور په ته ورته کو نو څنګه چې وطن کې رسم او رواجونه دي هم دغه څه ته کو څه هم مثلا په زیات تعداد نه یو ته موږ وسیګو کنه خو بیا هم چې څنګه د وطن کې کلچر او رسم او رواجونه کو چې هغه دلته موږ کو او زه خپل د کار کوم دی او بر شرکت کې دلته خپل موږ کوم هیڅ مت څه نشته کړه حق نه لري چې ما ته وې جوړ
ګل امیر د سویډن د حکومت اولس لخوا نور مذهبونو ته د مذهبي ازادي او زغم په اړه وای
سویډن یو ځنې هیواد دی چې د اروپا په ستکه فکر کوم چې دلته زما د کور 200 متره کې
جامع جماعت ته در منزله جامع جماعت ته سویدن یوازنی هیواد ده چې په دغې کې د جمعې په ورځ لسپیکر کې اذان کېږي د جمعې په ورځ او په زیاته اندازه خلک راځي. دلته اسلامي د غشت اورتونونه شته او دلته اسلامي مکتبونه شته معلومات لرم. بیا په ښارونو کې فرق لري، یو تعداد ښارونه چې هلته مسلمانان زیات دي افغانان زیات دي هغه کې بیا ډېر هغه دي
غلامیر وای لکه څنګه چې په افغانستان او پاکستان غوندې هیوادونو کې خلک له قانون څخه سرغړونه کوي هغه دلته نشي کولای.
اصول دي، اصول نه مخنه مصالحه نشي کولای چې هغه اصول مصالحه سرغړونه وي چې لکه څنګه چې وطن کې خلک سرغړونه کوي هغه راګند دلته نشي کولای. نور پابندی نشته، داسې خاصه پابندی نشته چې موږ وایو چې ولې تا
سویدن هم یو له هغو هیوادونو دی چې په تیرو وختونو کې کله ناکله داسې ناوړې پېښې پکې رامنځته شوې دي چې د مسلمان هیوادونو وګړي پکې ښکېل وو. ګلامیر وای که څه هم داسې پېښو دوی ته مشکلات نه دي جوړ کړي، خو بیا هم دوی په دې خفه کېږي چې د یو کس له وجې ټولو مسلمانانو ته بدنامي جوړه شي.
مشکلات نه دي جوړ، خو سړی هغه کېږي چې ولې داسې سړی ورته ځورېږي. موږ ته مشکل نه جوړ کړی، خو سړی ځورېږي چې ولې داسې وشي. مثلا یو کار یو نفر که کار وکړي هغه د ټولو مسلمانانو رنګ بدلېږي. موږ به داسې کارونه ونه کړو ځکه چې موږ اوسېږو، نو یو ورځ به ونه کوو، نو یو میاشت ونه کوو. مثلا دلته اوسېږي باید هغه قانون ته باید احترام ولري، خلکو ته خلک ته احترام لري، تا باید احترام ورته ولري، احترام متقابله باید سړی ولري. داسې نه چې یو څوک تاسو سره ښه کوي او بد کوي، موږ خفه کېږو. په نورو مشکلات چې نه دي کړي.
کاری تاج محمد وویل د خپل وطن او اروپا دواړو ټولنې لیدلې دي، خو د اروپا پرتلا د افغانستان، پاکستان او نور داسې هیوادونو په ټولنه کې زغم یا برداشت ډیر کم دی.
سړی ځان نه د پښتنه وکړي، امام مسؤلیت دی. سر امام مسؤلیت انسانیت دی. امام مسؤلیت دغه دی چې په کومه جامعه کې اوسېږم بل ته ضرر ونه رسوم، کبل ته ګټه نشم رسوی، کبل تحمل کوی نشم، قضاوت هم په بل چا باید ونه کړم. که هر سړی دومره کم از کم فکر وکړي چې زه څه کم، زه باید څه وکړم. امام مسؤلیت څه دی؟ ادا کړی مې دی کور کې، جامعه کې، مکتب کې، بل ځای کې، بل ځای کې. انشاءالله تعالی په دغه لږ فکر، په دغه لږ سوالونه چې سړی د ځانه وکړي، پروردګار عالم لاره ورته خلاصوي. لاره چې خلاصه شو، نو هر سړی ویني، حقیقت ویني چې دا حقیقت دی که نه دی. نو اوس موږ فی الحال دغه مسؤلیت دی، موږ ته چې کوم مسؤلیت اخلاقي دی که انساني دی، هغه ځان نه باید پوښتنه وکړو. نن سبا مشکل دغه دی، هر سړی په بل چا باندې خبره اچوي.
د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره وه. بل اونۍ به د یو بل هیواد پاړه له تاسو سره معلومات شریکو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ چې هر ځای یاست ژوندی، خوندي او خوشاله اوسئ.
قدرمن اودونکو لژمن سره سم اوس وار را رسیدلې دی د دوی میونیزي خبرونه د سولې په لور. د خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار بشیر غواخ جوړوي. راځي چې د دې اونۍ سولې په لور خبرونه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ په اړه معلومات واورو.
د سولې پر لور
پښتون ژغورنې غورزنګ د مارچ په 10مه نیټه د بلوچستان په کلا سیف الله کې لوی جلسه وکړه. په سبا یې په کوټه کې هم ناسته درلوده. دوی له حکومت وغوښتل چې خپلې کړې وعدې دې پوره کړي. زه بشیر ګواخم او نن تاسو ته د سولې پر لور خبرونه کې د عدم تشدد پر فلسفي ولاړ پښتون ژغورنې غورزنګ پر هڅو غږیږو. د پاکستان حکومت په 13 فروری میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ اسلام آباد جلسه په دې لیکلي وادي ختم کړه چې غیب کړل شوي ځوانان به راخوشي کیږي، له قبایلي سیمو به ماینونه پاکیږي او د نقیب الله مسعود پر وژنې تورن د ملیر پولیسو اس اس پی راو انور به نیول کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي که څه هم غیب کړل شوي ځینې ځوانان کورونو ته راغلي خو حکومت خپل ژمنې په بشپړ ډول نه دي پوره کړې. تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. په بلوچستان کې د لویو جلسو تر کولو وروسته پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د ځینو مشرانو پر ضد اف آی آر جمع کړ. دوی په خپلو غوښتنو کې دا هم ویلي وو چې قبایلي سیمو کې دی د پاکستان پوځ خپل چک پوسټونه کم کړي او ګرز بندیزونه یا کرفیو دی ختم کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ویلي چې د پولیسو لخوا د اف آی آر درج کېدو په شان کړنو مقصد د هغوی مخنیوی کول دي، خو دوی به له خپل حق غوښتنې راونه ګرځي. محسن داوړ د دوی له مشرانو یو دی. هغه مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت لخوا جوړ کړي خنډونه به د پښتنو حقونو لپاره دا نوی تحریک ونه دري.
خدا اوس د دوی غلط فهمي ده. خلک اوس د احتجاج د زور نه خبر شول، د اتفاق د زور نه او د اتحاد د زور نه خبر شول. په دې کې څومره زور دی نو کړه دا خیال چې دا لکسم ته پر راغلي د خلک په بیا کې زموږ کې دی نه مونږ هم هغه په کوټه جلسې کوم دا خبر او کړه چې جنگ وکړو ټوپک نه راخلو. مونږ احتجاج کوو او په هر ډول کوو، په هر طریقې کوو او د عدم تشدد او د نان وایلنس د اصولو په بنیاد مونږ خپل حق غواړو. چې تر څو پر نه میلاو شوی مونږ به غواړو. دا خو جی اوس داسې ده چې د خلکو د زړونو نه اوس هغه یره ووتلې، نو دا یره بوتان اوس مات شوي دي. خلک به اوس راځي د خپل ظلم او د زیاتۍ چې کوم کېږي په خبره باندې د هغې فریاد به ټول دنیا مخې ته ږدي او په حقایقو په دلیل سره به ږدي. لکه مونږ خو تر اوسه پر یوم داسې خبره او یوم داسې واقعه نه ده پیل کړې چې مثال هغه د حقیقت سره تعلق نه لري او مونږ یوم داسې دلیل نه ده چې مثال هغه مونږ مونږ سره کښېني مخامخو په دلیل باندې مونږ پړکي. نه، مونږ خو به د دې انساني حق غواړو، د ژوند د عزت د ژوند تېرولو حق غواړو. نو دا به دې راښيي، دا به دې خامخامله راښيي. د سولې پر لور،
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو. د دې مظاهره لړۍ د منظور پښتون او ځینو نورو ځوانانو لخوا د 13 جنوري په شپږویشتمه نیټه پیل شو. دوی خپل غوښتنې اسلام آباد ته وړلې. پر لار ورسره له خیبر پښتونخوا نور ځوانان هم یو ځای شول. کله چې اسلام آباد ته ورسېدل نو د پاکستان له بیلابیلو برخو ورته پښتانه راجمع شول او په دې توګه د احتجاج د زرګونو کسانو په مظاهره بدل شو. منظور پښتون په خپل فیسبوک پاڼه خبرې کړې ویډیو کې وایي د پښتنو پر ضد باید تعصب ختم شي.
دې کې بنیاد باندې چې موږ ژوند بچ شي، زموږ راتلونکی نسل بچ شي، دلته بدماشي نه وي، دلته د چا ذاتی راج نه وي، دلته د قانون او آئین بلادستی وي. د دې لپاره لګي یو، د دې لپاره یو ځل په کار دی چې ټولو پښتنو ته د پیغام ورکړي شي چې د دوی د مسلو حل د دوی په اتفاق او په اتحاد شې دی. د دوی سره بل لار پاتې نه ده. دوی به د عدم تشدد یعنی تشدد باندې یقین نه ساتو. عدم تشدد په ذریعه سره په هر ځای چې خپل چې کوم اولسی پاسون وي، کوم اولسی جلسې وي، کوم اولسی پریشر وي په حکومت باندې هغه به جاری ساتي. د دې لپاره ټول پښتانه راویښول پکار دي. خو چې تر کومې ورځې نه تاسو راپاسېدلي، تاسو نه وینئ چې ستاسو په خاوره باندې د شر چې کوم روان وو، د ماکې روان وي، هغه کموالی او د دو خلکو چکم بدماشی کړله په هغې کې کموالی را روان دی. دا ستاسو د پاسون د وجې، ستاسو د دغې غیرت د وجې، ستاسو د دغې ننګ د وجې.
د سولې پر لور
اوریدونکو، په لومړي سر کې د فروری په میاشت کې د عدم تشدد فلسفې په طریقه عمل کوونکي ځوانان تر لسو ورځو پورې په اسلام آباد کې ناست وو. د مظاهرې ته د ډاډ لپاره ځینې پښتانه سیاستوال هم ورغلل او د هغوی د غوښتنو ملاتړ یې وکړ. د ټولو سیاستوالو مظاهرچیان وسیل چې په سوله ییز ډول یې خپلې مطالبې وړاندې کړې دي. د دې مظاهرچیانو مشر منظور پښتون ویلي چې دوی به خپل مخکې احتجاجونه هم په عدم تشدد فلسفه ولاړ پر مخ بیایي او د چا خلاف به تشدد نه کوي. د هغه په وینا دوی کوشش کوي چې پښتانه د سوله ییزو لارو څخه خپل حقونه لاسته راوړي. پښتنو ادیبانو او شاعرانو هم د دې پښتون پرلت په حق کې خپل کردار ادا کړی. دوی ورته شعرونه لیکلي او سندرې یې ویلي دي. په روانو حالاتو یو شعر د ممتاز اورکزي هم دی چې هارون بچا ویلي: تسهیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مظاهرو او ناستو کڅ هم د پاکستان حکومت د هغوی غوښتنو په منلو نه دی مجبور کړی، خو په نړیواله کچه یې غږ اوریدل شوی دی. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ هم پر دوی بیان خپور کړی. شاهین بنرای نور تفصیل درته وایي.
د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې ویلي په پاکستان کې میشت پښتانه د زور زیاتی او نسلی تعصب ښکار دي او باید حکومت د هغوی غوښتنو ته غوږ ونیسي. د نهې په ورځ د ادارې لخوا په یو بیان کې ویل شوي چې په دې تیرو څو کلونو کې د قبایلي سیمو ولسونه د طالبانو لخوا د بریدونو، پوځي عملیاتو او ډرون بریدونو ښکار شوي دي. په قبایلي سیمو کې ولس ته په عدالتونو کې د اپیل حق نشته او هغوی ته اجتماعي سزاګانې ورکول کیږي. هیومن رائټس واچ زیاته کړې د بلوچستان حکومت د پښتون اجغورنې د تحریک د مشر منظور پښتین پر ضد لدې کبل مقدمه درج کړې ده چې هغه په حکومت او امنیتي ادارو تنقید کاوه. د حکومت دغه اقدام په اړه د قانوني چارو پو شهاب خټک وایي:
پښتون تحفظ موومنټ چې کومه جلسه کړې ده په هغه کې هیڅ غیر قانوني خبر نشته. هغه بالکل د قانون مطابق یو پیسفل پروټیسټ کوي. تاسو کتو چې په اسلام آباد کے دن مخ کی اگئی دھرنا کڑی وا اور دگا پر نتیو پا آگئی کی یو بلب چند پر نظر مات شوے یو بوٹے چاند ہے شکو والے.
هیومن رائټس واچ له حکومت ته د منظور پښتین او دغه د نور ملګرو پر ضد د مقدمو د ختمولو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې حکومت له پکار دی چې د پښتنو پر ضد امتیازي قوانینو او رویو ته د پای ټکی کېږدي.
Party.
اور ان کو ہم دے سرا مشال ریڈیو دا سولے پر لور خبرونه پای ته رسیدي تر بلې اونې در سرا ز بشیر گواخ مخه خکم خوشاله اوسئ
د مشال پنوم
ساتھ دلی کنو برخنا لکنو او ٹیلیفونی پیغامونو سانگڑے خبرونه